په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي تورخم لارې یوازې غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او له دې لارې به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه ترسره کیږي. دغه لار د شنبې په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی ده. خواجه آصف له جونیز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په داسې بڼه دوام ومومي څو د ده په ټکو دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. نوموړي همداراز ویلي افغانانو ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړۍ ځنډول شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوندې پاکستان پر پالیسیو سختې نیوکې کړي او هغه غیر معقولې بللې دي. همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره نورې لارې د اکتوبر په یولسمه وروسته له هغې وتړل شوې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې کله چې پاکستان په 2023 میلادي کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې، تر اوسه نږدې 1.5 میلیون کسان له هغې هېواده بېرته افغانستان ته استول شوي دي. د خبريالانو په وړاندې له جرمونو د مافیات د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبريالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنیو خبريالان مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبريالانو په وړاندې د زورونو شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوې دي. لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی. لومړی ویل کېدل چې نه تنه مرګونی ټپیان شوې دي. پیخه شنبه ماخام د کمبریج شایر په یو ترن کې دننه شوې ده. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دو بریتانویان چې یو تور پوسته او بل کارابین ریخه لري دغه پیخه په تړاو نیول شوې. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پیخه وحشتناک او دی دی اندېخنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالی ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به سرتیری ور ولیږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویانو د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونو زیات نور کډه کولو ته اړ کړای شوي دي. کارپوهان وایي وسله وال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د نجونو تیره ورځ لیبیا ته 2-1 ماته ورکړه. په کډوالۍ کې د افغان نجونو دا ټیم د فیفا په مرسته او همکاري جوړ شوی. دوی د فوټبال د نړیوال فدراسیون په نوښت د ښځو د یووالي په لوبو کې چې د اکتوبر په وروستیو کې وشوې له تونس او چاد سره هم مخ شوې.
ترشنه آسمان لاندی
ده آزادی رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام تموز صفی الله ستانکزای خراغلاست ویم. پا دغا پروگرام که با لخپلو درنو ملمنو سره پا دو جلاخو ترل موجوگانو بندی بخبری وکو. لمرای دا چی نن پا یو تحول که ده تورخم دروازه ده هغو زرگونو افغان کردوالو پا مخبرانیستل شو چی لطورخم ها خوا ایسار پاتیو او خپل وطن ته د ستنیدو په هیله باندې سختې ورځې شپې تیرولې. دا هغه افغان کډوالو چې په زور باندې له پاکستان ایستل شوي وو. د دې تحول داسې وخت راغی چې په استانبول کې د دې اونۍ په سر کې د طالبانو او همدارنګه د پاکستان چارواکو د دوه د اوربند هوکړه لیک په تمدید باندې سلا وکړه، خو لانجمنی خبرې وی او دغه پروسه څو واره لزند او خند سره مخ شوه. د پروګرام پاول داور کې په پاول نوبت کې به د تورخم دروازې د بیا خلاصېدو په ارتباط باندې او سره تړلو موضوعګانو باندې خبرې وکړو، او وروسته به په سیاسي تحولاتو چې پکې د اوربند تمدید مسله هم راځي بحث ولرو. په لومړي سر کې به د تورخم دروازې د بیا پرانستل کېدو په ارتباط باندې یو رپورت تاسو ته خپور کړو چې په موضوع باندې لا زیات پوه شي، او له دې خبر شي چې څومره ورځې وروسته د تورخم دروازه د افغان کډوالو په مخ باندې خلاصه شوه.
د تورخم دروازه نن د نومبر په اوله پاکستان افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیسته. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرخې بلې غاړې ته د ایثارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی، او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرخې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو شلو ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا، بلکې په سلګونه نور کسان حمله ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دغه ویزیټ وکړي، هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې د ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرخې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې ورځې تېرې. هم د دې خونه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده، او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي، نه بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کملاره بند وه د تجارت لپاره، هغه اوس هم بند ده. دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي، چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي، چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثر شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل خپل هېواد ته ستانه شي، او له تیرو څو ورځو راهیسې له کرخې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ وو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10مه په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څومره د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سم لاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
ازادي رادیو ته غواګست و موریدل چې له ګڼو ورځو وروسته د تورخم دروازه بیا د هغو افغان کډوالو د راستنېدو په مخ باندې خلاصه شوې ده چې ایثار پاتې وو، او د جبري ستنېدو تر څنګ یې هلته په بد حالت کې څو ورځې شپې تیرې کړې تر هغو چې خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل شوه. په دغه پروګرام کې راسره میلمانه دي ښاغلی یوسف امین زازی، د سیاسي او امنیتی چارو شننکې او ترڅنګ د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال خغلی فرهاد شینواره البته خغلی یوسف امین زادي سره مو په دې خبري کړې وي چې په سیاسي او امنیتی تحولاتو په تیر بیا د اوربند د تمدید په هوکړه به سره خبري کو خو نننې تازه تحول را مخته شو چې د تورخم دروازه خلاص شول نو په همدې موضوع به هم له خغلی یوسف امین سره خبري کوو او همدارنګ له خغلی فرهاد شینواره سره چې د کډوالو درستنیدو بهیر لنګدې څارلې دی له کډوالو سره لنګدې خبري هم کړې دي فرهاد شینواره په اول کې بل تاسو پښتنه وکم چې کډوالو سره مچل لنګدې خبري کولې دوی مولې د په څه حالت کې او هغه حالت کراته بیان کړي مننه
دا سوچ دا خو چکلنه د اکتوبر 12 منټه رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده نو هغه رئیس مونږ د کډوالو سره وخت په وخت باندې نو او ور سره چکم په لزګونه گاډي ځای په ځای باندې د خیبر درې په لار باندې ولاړ دی غواړي چې افغانستان ته واوړي او د مالونو ور سره دا غي ډرورانو سره هم مونږ په خپل باندې په بیا بیا کتلې دي نه یوازې دغه ډروران بلکې دغه افغان کډوال دا ټول ډیر لوی مشکل سره مخ شول چې کوم کډوال د پاکستان نورو برخو ناراضي لکه سند او پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان نه دی سیمو نه زیاتره افغان کډوال چې کوم دی دا لمړی دلته لند کوتل موقتی کیم ترازی دلته دوی نوم لیکنه وشي ريجستريشن او غینه پس بیا دوی په تورخم دروازه باندې افغانستان ته وړي په دغه څخو شاشل ورځ وشو چې دای په لارو کې ناستو او خپل گاډي او درولي بیا دلته کې ځنی ځای خلکو دوی ته پناه ورکړي وا او په بیابانونو کې هم ځنی خلک ناستو او یو لړ مشکلات سره دوی مخ شول نن چې کله د پاکستان حکومت دغه د تورخم دروازه خلاص کړه نو دغه افغان کډوال ډیر زیات خوشاله وو او دوی ویل چې بس نن به خپل هیواد ته ستانه شي او دغه مشکل به یو څه راکم شي نو بیا نن سهار نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو د لړۍ شروع شو خو یوازې افغان کډوالو لپاره د تورخم دروازه خلاص کړل شوې ده او چې کوم دوړخیز تجارت ته هغه وسم په دې باندې ځندېدلې یا موطل دی او عام مسافر ته پیاده خلکو ته هم تر اوسه پورې د اجازه نشته چې په تورخم باندې تګ راتګ وکا
مننه کوم شینواره تاسو لطفا پلان کې پات شي اوس به خغلی امین زازینه پښتنه یو خو خغلی زازای مننه چې پروګرام ته راغلی دی استانبول تر خبر وروسته چالته دی پاکستان او دی طالبانو هیاتونو تر ډیرو لانجو وروسته دوی سره هوکړه وکړه د اوربند په تمدید باندې دغه تازه تحول رامنځته شو فکر کوي دا سره ربط لري که څنګه
مننه تاسو ته او تاسو درنه ملماته او د تاسو رادیو ټول اوریدونکو ته نه کیږي او ترماتو لاندې کوم وال خو کوم اوربند چې شوې ده دا د قطر او د ترکیه واد د وختن په اساس شوی ده او د اوربند کې کوم مسایل چې ډېر زیات مهم وو په هغه باندې بحث شوی دی او جملو نه د کډوالو راستنېدل خپل هېواد ته مخکې شینوارې صاحب وویلې چې دروازې چې خلاص شوې دوی ډېر خوشحاله شول نو دا یوه موقتي خوشحالي ده د افغانستان د خلکو ستونزه د کډوالۍ په اړه باندې ډېره درنه ده او ډېر ژور آباد لري او دوی په کل کې د بې ثباتۍ نه چې یو مهاجر شي بې ثباته سخت ده نه کور لري نه ژوند لري نه حقوق لري هغه نه په دا تقریبا 50 کالو کې کړېږي لیکن دوی د پاره اسانتیاوې د دوی د پاره دغه بشري حقوق په دنیا یې چیرې وهي او حالات چې باید په افغانستان کې تامین شوی وای او دوی د ثبات سره په هر اړخه کې ژوند لرلی لا هم دغه تکلیفونه سره دوی مخامخ دي زه فکر کوم چې د اوربند مسلې سره تړاو په دې نه لري چې پاکستان لوري په هميشه زديو شپې ته کالو يم هميشه چې لاس بر شوې ده ضرر رسولې ده تهدید کړې ده لارې بندې کړې دي خصوصا په هغه حالات کې چې موږ دلته حاصلات یو هغه بیا موږ بهر ته باید واستو د دروازې تللي دی دا واوره نه ده دا ما خو د پېژد شپېته کاله ما عمر ده تر څو چې د ښایي لاس چپ لاس پېژندلې د پاکستان بل څه زده نه دي کډوالي یو مجبوریتونه دي افغانان د یو مجبوریتو په اساس کډوال شوي دي او بل افغانان ته د پاکستان وولیدل پاکستان ځان اسلامي هیواد معرفي کړو او دې ته موجودیت په حیث اسلامي هیواد د دې هیواد نه د دې اسلامي مسائل نه یو دکانداري جوړه کړې وه افغانستان دې څو افغانستان خلک دې سخت وولیدل نو په دې لحاظ سره نن افغانستان خلک کراونی کې دي ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي دا مسله په نړیوالو سطح هم ډېره زیات ارزښت لري چې باید نړیوال دلته باید خپل رول ولوبوي افغانستان ته د کډوالو په خاطر باندې د افغانستان حکومت او افغانانو هم کله ته دندونه دي چې دندې دي چې باید هغه خلک بېرته خپل هېواد ته راووړي او دوی ته هغه سهولتونه مساعد دي چې د هغو له وجې دوی مهاجر شوي دي نو بنان دغه یو لوی بحث د وړوکی بحث نه ده په میلیونونه افغانان مهاجر شوي دي او دا مهاجرتونه افغانان ته ډېر سخت زیانونه رسولي دي په فرهنګي مسله باندې په اقتصادي مسایله باندې په کلتوري مسایله باندې ډېرې ناوړې اغېزې درلودلې او لري چې دغه زیانونه یې نسبت د اقتصادي او دغو مسایلو نه بېخي زیات دي یعنې فرهنګي کلتوري کوم رسم رواج کلچر چې مختلف هېواد کې لرلو ثبات نه لرلو دا د هغه ډېر زیات مهمه ده او دا ډېر زیات متاثر شوی دی البته
مننه کوم زاده صاحب فرات شینواره د تورخم کې اترغه اوراخوا سیمو کې چې د کډوال بند پاتې و دوی په څه وضعیت کې و د خوراک څخاک څه ترتیبات نیول شوی او کڅنګ یام داسې په موټرو کې سار پاتې و د سورز او شپول لپاره ماشومان او خزي او زاړه واړه
دا خداسه و چې دوی ته خو اندازه نه و چې د اکتوبر په 11مه نیټه به په تورخم او په خوښه چې کوم سرحدونه دي سره تړلې په دې باندې به جګړه شي او دوی به کې رہی سارهږي نو دوی خو همداسې سره خپل سامانونو راوتلی وو او چې څوک نوخار پورې رسېدلی وو ولته کې په داخلو کیمپ ته ستانه شوي وو چې کله دوی خبر شو چې دروازه بنده ده او ځینې بیا په پېښور کې هم ایثار پاتې وو په مختلفو ځایونو کې او را په دېخوا بیا د خیبر درې په جمرود کې دوی ډېر کسان چې وو پراته وو او ورسره بیا په لنډې کوتل کې هم وو زهره خبره چې اوس دلته کې یخنی هم شروع شوې ده او دوی سره زنانه هم وي ماشومان هم بوډاګان هم پکې نو موږ چې کله هم دوی له ورغلي خبرې مر سره کړې ځنو خلکو پکې په ماغو لارو باندې ترپالونه راچولیو او په هغه کې ناستو چا لاندې ځان لا خیمو په شان ځایونه جوړ کړیو او ځنې خلکو طبيعت دلته تر خپل وسه پورې چې خلکو خپلې حجرې ورته خالی کړې او تر څه حد پورې به دوی له خوراک مور کول البته دا ډېره مشکله و چې دوی ته ټول سہولتونه ورکړل شي لورته ملاو شي نو یقینا چې ډېر کسان پکې ناروغ هم شول بل دا چې دلته کې دغه د ډینګي تبې چې کوم موسم دی د ډینګي ماشو زیات خلک په دې کې چې چلی وو او ما څو سواره وکتل چې دغه کوم ډرایوران ځای په ځای ولاړ دي دوی هم په داسې ترشنا اسمان لاندې دوی شپې سبا کوي په هغې کې ډېر زیات کسان ناروغه شوي دي مختلفې ناروغۍ ورته لګېدلي چا ته الرجي شوې څوک چا ملیریا ده او چا ته ډینګي تبې لګېدلي او تر دې ده پورې چې د خپلو لارو لاندې ناست دي او هغوی ځان ته معالجین یا دغه طبي امداد کوونکي راغوښتي او ما په خپل سوچو ځایونه کې وکتل چې غوته ډریپونه لګولې وو او
دوی ته دوايان ورکولي نو ډیر لوی مشکل کیږي کاغه افغان کډوالو مشکل نتیر شول او کاغه روان دی او هغه وسه لا هم انتظار وباسي مطلب د خړو او د څخاک سيزونو مرته ډیر مشکل دی زملاستی او بیا د پاکو بوته دوی رسای نشتا همدارنګ مونږ او دست پاره په هر ځای کې خو جمعتونه نشتا او داس خو او شا اته سلويخ کیلومتره فاصله ده د پیښور نه تر تورخمه پورې نو دلته ځای په ځای باندې په قطارونو کې دوی وزرول شوی دی حرکت هم نشي کړای نو هر ډول مشکل سره هم دوی مخ دي بل یو مهمه خبره دا و چې د ډرایورانو سره کومه خرچه وی دوی چې دا موږ سره خلاص شوی دی لیا دلته چې په پیښور اسپیټالونو کې زو ګرځیدم او دوی دا ستوګنی کوم زیونه وو دوی سره کوم هغه خدمتګاران له خپل خپلوان راغلی هغه هم لوی مشکل نه تیرېږي مطلب عام خلق ته ناروغانو ته خطر اوسه پورې د اجازه نشته چې دوی واپس افغانستان ته ستانه شي دا تیرې سورزه مخکې زو دلته کې یو واستوګنځای ته ورغلم چرته چې د ناروغانو او رشتہ داران او خپلوان موجود نو دوی ویل چې دخنه ورنه دوی دا خبر وکړه چې زمونږ چې کوم ناروغان راوړي وو دا غوي علاج هم شوی هغه ورځې پوره شوی دا واپسې خو اوس دلته کې سورخم دروازې لاسره ایثار دي نو مجبورن دوی په خواوشا پاکستانی 15000 کلداري شپږ زره کلدار یو ځنو پکې په سلور زره کلدارو باندې یو یو کوټه چې کوم دی دا ځان له نیولې دا او دی پکې هغه شپې سبا کوي او په بیا بیا دا غوښتنه کا چې دا دروازه د عام خلکو پر مخ هم خلاص کړل شي.
بله مننه کوم فرات شنواره. اوس دوه اوریدونکو لرو، قاری پښتون او احمدی له بغلان، دوی دواړه ته وخت ورکو. قاری صاحب مهرباني وکي، موږ د پاکستان نه د افغان کډوالو درستنې دوه په ارتباط کوم نن تازه تحول راغلی دی او پاکستان اجازه ورکړي چې تورخم نه دی خوراو وړي هغه زرګونه کسان چې سار پاتیو د جګړو په خاطر باندې او تورخم بندو. په دې موضوع مغه گیګو ام ترڅنګ د اوربند تمدید په مسله خبرې کوو چې د طالبان حکومت ډیر ورته هیلمن نه دی، ځکه چې وایي په پاکستان باندې پوره باور نه دی د غوی په خبرو دا چې جمن پات شور بند.
ام ګران همکار زما سلامونه قبول کما خو پرژا غو نه پیژندلې.
صفی الله ستانګزای ام قاری صاحب.
او خدای دې راول ورور ستانګزای صاحب څنګه جوړ په خیر؟
مانه نه قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته. مخکله دې چې موضوع ته راسم، اول به سلام درته وایم. سلامونه تاسو تاسو ټول راډیو کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته، موږ ته اوس غیاب کې سره جدایو. را به سم موضوع ته، هغه درې حق چې موږ پر پاکستان باندې لرو، دا درې حق پاکستان نه دی ادا کړی. یو د بشریت، یو د بشریت حق دی چې عمومي حق دی، بشریه پر بشر لري. او بل د امسایه توب او د ګاونډیتوب حق دی چې امسایه پر امسایه لري. او بل د مسلمان حق دی چې مسلمان پر مسلمان لري. نو هغه درې حق دوی نه دی ادا کړی. د دوی سره نور موږ د دې حقوقو د ادا کېدو غوښتنه هم نه لرو، ولی امید نه جن لرو. هغه بې عزتي چې په دغه مهاجرینو سره کېږي، هغه بې عزتي چې د افغانانو سره کېږي، ستانګزی صاحب دغه یهودي د فلسطین سره نه کوي لکه پاکستان چې زموږ سره کوي. نو موږ به دوی ته څنګه هیله منسو؟ دلته د دې نظام، زموږ د نظام مسؤلیت جوړیږي چې و جهان ته ووایي، چې پاکستان ته دې ووایي چې زموږ مهاجر که سرمایه دار دی که غیر سرمایه دار دی، باید ګرد را واوړي په دې وطن کې زموږ لري. اورالو دا بلې موضوع ته زما غږ اوري انشاءالله.
و غږم راځي لکه څه بندې ده، ما اوس صحیح شو. و مهرباني،
شبکې خرابې دي ګران.
ښه، سمه ده.
اورالو دا بلې موضوع ته، بلې هو، څنګه چې اسلامي امارت ته طالبانو د افغانستان دا اوسنی حکومت چې ناهیله دی، تر دې لس واره ملت و رعیت و لس ناهیله دی. دا ولی موږ ناهیله یو؟ ناهیله په دې یو چې نن موږ په زوب کې قرار لرو، اقتصاد نه لرو، روزګار نه لرو. پاکستان چې زموږ په پیسو باندې د اتم بم صاحب سو، زموږ اردو درې واره پاکستان سره وپاشل، زموږ تیاری و ټانګان د کباړ په شکل پر پاکستان باندې خرڅ و، دا تنها د پاکستان ګنا هم نه ده، دا زموږ د افغانانو ګنا هم ده. ګنا په دې ده چې موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو. که چیرې موږ خپل په مابین کې وحدت درلودی، نن پاکستان پر موږ دا تیری هم نه کوي او نن پاکستان پر موږ باندې حاکم نه ګرځېدی. نو موږ خپل په مابین کې وحدت نه لرو او موږ زه یې لمن په دې هم نه یم، زه خپل هم خوشبینه نه یم ودې د دې اوربند وطن جد ته. په دې چې موږ د انزوا په حال کې نن پاکستان ځان پر موږ حاکم بولي، په تیارو کې را باندې کوي دی، په ټانګانو کې را باندې کوي دی. هغه اتم سلا لري، زه هېڅ شی نه لرم، زه سیستم د رادار خپل نه لرم. نو موږ د خپل مسؤلینو سره دا هیله ده چې د خپل د معاشاتو څه دی کم کړي، د فوقالعاده کومکو څه دی کم کړي، د یو ابر قدرت د دولت سره قرارداد وکړي چې موږ دغه سیستم د رادار خو جوړ کړي. کوم نور په وسه نه وي، هغه د خطر زنګ خو به واورو چې دا د دشمن راغی. موږ دغه لنډه لرو چې د خطر زنګ راته ووایي.
صحیح مننه کوم قاری صاحب. اوس به احمدی صاحب ته وخت ورکړو چې له بغلان زنګ راولی دی. مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلام علیکم محترم.
ستړي مسئ، مهرباني صاحب.
تقریبا بدبختی سره مخامخ یو څوک به یو بم لبل پخو ته نیو نور ملکو ته نه منګ یو دل برات لبل بیٹھا کوله بل برات لبل بیٹھا کوله. نو څو ګره چې مرس خو تقریبا نن پندس خواته دی بغلان خواته ډیره کټه راغله. نو چې فکر کوي چې مسلسل د موټر روانه تقریبا رات پر شاپ شاپ تقریبا. نو په ټوله کې شو ګرو نو دا ماجر خو سنجو ګرله سنجو سه وخت چې دا ملک څه ډیر بیره ملک ده. نو په دې خپل سی هغه مریضان موږ ولې دا بازار سنو کې ناروغانو تقریبا کینسل نیولې او تقریبا ماشومان او غټان او زالو. نو په دې خپل وګوره چې دا څنګه دوی نه ګوري په دې معنی نه ګوري چې موږ په دې پاکه یاسو او موږ د خپل کې پانه یعنی کومه د څه معمول هر وخت د شی بل سره رابطه درلودل شي موږ سره متوازن رفتار کولای. لکه دا اصلا یې لري دا لکه دا شی ملکونه دی خو تاسو په پاکستان او قزاقستان او ترکمنستان یعنی تاجکستان. نو دا خپل په دې معنی چې انسانیت اسلامیت لري په ټوله کې شوته ګورو. نو دا موږ سره خپل ګټه څه ګرځي نو موږ ته دومره ستونزې پیدا کړې له هغه زیاته خو بیا هم موږ نه چیرای نه کولای د ما په نظر یو څه به ونه کیتاس یاد وسیږي څنګه چې محترمه چې دې سبق اخیسته دا ان دې بیا نه کولای چې موږ نه غلو کی بیا نه کولای چې بماریو کی. نو په دې خپل ټول خلک دې بیا هم وسیږي خو موږ دا دوی وسه شخړې لټي تقریبا ګټه کمې سوي دي توانو زیاتې دي مشکلات داخلي دي. نو په دې خپل دوی اره خاطر لا ساتي. نو په ټوله کې هغه اقدار تر شي کې دا سیت سبمونه کی خو په بسیر کې چې لار باندې دا لار خو شي خو د موږ تاسو هغه ستونزه به هټه په ماجر ولې چې سودا کم شي په دغه حکومت باندې یو تامل وسو کې نو بل لار نشته. نو استا استا موږ نور لار ول تو سره سم محترم
مننه سلامات سي خغل یوسف امین مننه چې پات شوې منتظر. البته دی څه فکر کوي د پاکستان حکومت کله چې جګړه کوله له افغان لوري سره له طالبانو سره د تورخم دروازې همدارنګه د چمن او نورې ټولې ګڼې عبوري سیمې دوی بندې کړلې او په دې مشکل باندې له وخت هم خبر وو چې هلته لسګونه زره مهاجر راایستلي وو او هغوی د انتظار په حال کې. فکر کوي دا د یو فشار د وسیلې په توګه یې غوښتل دا وکاروي که څنګه دغه مسله؟
ګوره وخت چې یو هیواد په پالیسي او ستراتیژي کې دای وي چې افغانستان باید آرام نه وي، د افغانستان خلک باید وځورېږي، باید غلام منتظم وکړي، احتیاج وي، محتاج وي، دا خو د دوی پالیسي ده، دا خو د دوی ستراتیژي ده، دا خو ورته ورکړل شوې ده، دا خو ورته ویلي چې پاسې به کار وکړي، دا خلک د افغانان پرې نه ږدي. نو وخت چې په دې به موږ نه پوهېږو په دا شپېتو کالو پنځلسو کالو کې پاکستان ما دوست نشی که دای دی ما اسلامی غرور نشی که دای پاکستان دسی یواد دا چی دی انگریز دی غربیان و دخمنی ما تبالی یعنی پرده دخمنی دای و تکتر ویلی دی و افغانستان خلق و سر جنگی دی بارا برخی بنان په پاکستان باندې اعتماد او اعتبار کول په هر نامې چی وی دا ګناه ده، د خپل هیواد او د خپل خلکو سره ظلم او جفا ده. موږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي، ډېرې ستونزې موږ ګاللې دي، مګر موږ بیا هم کولی شو چې هغه وایي پاسې کې یو متل ده چې مایره هر وقت که از او بگیری تازه. اوس نو د دولت د حکومت وظیفه دا ده چې دغو مهاجرو ته ټول امکانات باید ورته برابر کړي. که چېرته د کار زمینه اقتصادي زمینه نشي ورته برابرولی، اقلا پانتونونه باید خلاص کړي، باید مکاتب خلاص کړي، او د ښځینې دغه فشارونه باید لرې کړي، ځکه د ښځې مخن دي دیم کورو کې سره دي، افغانان دي، باستتر دي، بهیا دي، یعنې دغه ټول سهولتونه باید ورته مساعد کړي. که چېرته دا یې مساعد نه کړل، یوه خواته هلته دغسې ظلمونه، بلې خواته دلته حقوق نه ورکول کېږي، نو دا ډېره لویه جفا ده د دواړو خواوو طرفه، د افغانانو د افغان ولس. بنان مونږ کولی شو چې څوک شخصي دغه سکتورونه فعالیت ګرندی کړي او افغانانو دپاره کار برابر. مونږ کولی شو چې دغه څو وخته مخکې اعلانات وشول چې عربي هیوادو ته افغانان د کار لپاره، مونږ کولی شو دا کار وکړو چې اقلا یو څه مرسته د افغانان چې کار لاړ شي او قانوني لاړ شي او خپل بچیان خپل فامیل لکه نفقه ورته راولي. یعنی مونږ چې کوم کار او بل تر څنګ کې نړیوال ټولنه دا مهاجرین افغانانو مهاجرین دی مونږ په ګټه ده چې مونږ هېواد ته راشي، دا د افغانانو ګټه ده، خو ستونزې به وګالو. نو دلته ژمنتیا واکمنانو ته پکار ده. دلته ریښتین دا خبره مې یاد ده زه ونو باسم چې ولوسونه که هلته دي که دلته دي، د خپلو ورونو سره همیشه کومک کړی ده، همیشه مرسته کړی ده. زما هدف ولوسونه نه دي، زما هدف حاکمان دي. نو زه په پاکستان باندې هغه په عامه ژبه کتو چې قرآن راته اوس پیټي هم زه اعتبار نه کوم، زه په هیڅ چا اعتبار نه کوم د پاره د پنجاب دغه حاکمان چې دي. او ولس مې خپل ولس ته دولته مونږ هېڅ ستونزې نه لرو، موږ غټ په ولس باندې ده چې تاسو نه ډېره زیاته مننه کوو، خو یو کار بل هم وکړي. اورونو مونږ تاسو ورونه یو، مونږ تاسو یوه وینه ده، تاسو هم بې تفاوته مه پاتې کېږي، تاسو هم وژني، تاسو هم هلته همدغه د ډیورن په کرښه پراته ده ولوسونه ما نه بتره دي. هغه هم کار نشته، روزګار نشته، همیشه په پردیو ملکو کې مهاجر کورو کې وژني، عالم ورته وژني، ملای ورته وژني، روغ سړی ورته وژني، بمبار په کوي. نو تاسو هم لږ فکر وکړي چې راځي په ګډه
خبره مو کړه. فرات شنواری زمونږ له خبريال نه پوښتنه وکړو چې هلته د ځینو کډوالو غږونه ما واوریدل چې دوی وایي چې په تورخم ته نږدې د هغو سیمو خلکو له دوی سره مرستې کړي، چا ورته کورونه ورکړي، چا ورته د تاسو په خبره چې خوراکونه ورکړي دي. دوی آیا له کومې ویرې پرته دا کار کوي؟ ځکه چې حکومت خو به دوی ته داسې اجازه نه ورکړي چې دغه کار وکړي، که څنګه یا څه ممانعت نشته ورته دغې مسلې کې، د اقل چې کله له کډوالو سره دوی مرستې کوي په دې ویرې چې مثلا دوی ته بیا ځای ورنه کړي یا دوی ځانونه پټ نه کړي، داسې څه ممانعت خو به نه ورته شوی؟
نه، داسې حکومت طرف نه څه ممانعت نشته دی، او تر دې حده پورې چې د خیبر ځلې خلک خو هغه تېره ورځ راوتلي وو او په لوړګي بازار کې یو لوی احتجاجي مظاهره وکړه چې دغه د تورخم دروازه دې خلاصه شي، تجارت دې بحال شي، او چې کوم کډوال دي دوی د په محفوظ او په باعزته طریقه باندې افغانستان ته ولېږدول شي. که مونږ وګورو دا چې کله نه د افغان کډوالو افغانستان ته ستنولو دا بهیر شروع شوی، نو یقینا په پنجاب، سند او د نورو ځینو نه داسې راپورونه شته دی چې هلته کې په زور راویستل شوي دي، لیا ورسره بد چلند شوی دی. خو په خیبر پښتونخوا کې چې په دا څومره لړۍ وچلېده د افغان کډوالو د خیبر پښتونخوا د پېښور نه نیولې تر نورو ښارونو پورې، تر اوسه پورې څوک نه دی تللي، او نه داسې ښکاري چې دوی بلې اکاډي راپورته کړي. نو دا په اول وار مونږینو چې په خیبر پښتونخوا کې دوی سره ډېره نرمي روانه ده، تروسه پورې زچ په پیښور بورډ کې ګرځیدلایم، داسې په ناصرباغ روډ باندې لیا په بورډ بازارونو کې بالکل ډیرو کم خلکو به خپلې کړي وړي د دې اعلاناتو باوجود. دلته مونږینو چې دوی سره داسې نه کوم بد چلند شوی، او دا په لومړي وار باندې داسې ده چې په پیښور او خیبر پختونخوا کې یو صورت حال دی، او باقی پاکستان کې بیا ورسره چې کوم چلند دی هغه بل ډول دی. نو داسې څه ممانعت نشته چې دوی ته خوراک مو ورکوئ، لیازای مو ورکوئ، هغه هیڅ قسمه داسې حالت نشته دی ورکوي ول خلک، او دغه سلسله اکثر رواني. اوس به دې ته راشو چې دا افغان کډوال شو یا افغان تجاران ډرایوران، دا خو دغه تورخم دروازې او چې دا کومه دلته کې کشالی جوړ شي دینه متاثره کوي. برابر د افغانستان د وګړو او تجارانو برابر دلته کې پاکستانی تجاران عام وګړي دا هم ډیر زیات شي کوم دی دغه سي لانجونه متاثره کوي. لکه څنګه چې افغان ترانزټ ریډ ګاډي ولاړ دي او دوی ته مشکل دی، او همدغه رنګ چې کوم دی پاکستانی مصنوعات چې موږ ورته اکسپورت مالونه یو، او هغه پاکستان خپل پیداوار دی خپل مصنوعات یو، هغه لپاره تر ټولو لوی منډی چې کوم دی د افغانستان دی، او د ورځې په حساب باندې په سلګونه ګاډو کې دغه مصنوعات هلته ځي، او په دې سره زرګونه خلکو چې کوم دی روزګار او رزق ذریعه تړل شوی ده. یعنی دې طرف ته پاکستانی ډرایوران بے روزګار شوي، ورسره چې کوم دی مزدوران بے روزګار شوي. دلته چې په پیښور کې څومره لوی هسپتالونه لیا شخصي روغتونونه دي او سرکاري روغتونونه دي، دا همدغه افغان ناروغانو باندې روان دي چې هغوی دلته کې پیسه راوړي په دې هسپتالونو کې مصرف کوي، او په دې باندې بیا ډیرو خلکو ته روزګارونه میلاو دي. که زه یوازې تورخم د ترانسپورټ اډې خبره وکړم چې دا دغه د خیبر د خوګخیل قوم یو ترانسپورټ اډه ده، نو په دې کې یوې اندازې مطابق 15,000 ټیکسي موټرې دي، او دا 15,000 پاکستانیانو ټیکسي موټرې چې دي دا په همدغه افغان سورلیو باندې چلګي. مونږ چې دا غیر ډرایورانو سره خبرې وکړې نو هغوی چې مونږ خو شل ورځې وشوې چې مونږ بالکل بے روزګاره ناست یو، کور ته څه نه دی وړي. همدارنګ په درجنو لیا په لسګونو امبولنسونه چې کوم دي دا د تورخم په دروازه کې به ولاړو چې څنګه به ناروغان راغلل دوی به په امبولنسونو کې پیښور او اسلام آباد ته وړل. نو دا غیر ډرایوران مالکان د هغوی کاروبار روزګار هم ورسره بند دی، نو چې څومره اثرات یې په افغان وګړو باندې د هغې برابر اثرات بیا دې طرف ته مي، او دغه ټول مشکلات ورسره جوړي.
بله ډیره مننه کوم فرات شینواره. اوس به د پروګرام دویمې برخې ته ورشو، هغه دا چې د طالبانو او همدارنګ د پاکستان ترمنځ په استانبول کې تر څو لانجمنو بحثونو او خنډ او ځنډ وروسته بالاخره د دوهې د اوربند هوکړه لیک تمدید شو، او دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند به تمدیدوي او د داسې میکانیزم په جوړولو باندې به سره سلا کوي او کار به کوي چې که له دغه اوربند تړون او نورو اړوند مسایلو څوک سرغړاوی کوي نو سرغړونکي لوري به خپل سزا ګوري، او همدارنګه به ښکېلې خواوې اوربند رعایتوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې رابطه باندې د پاکستان له جیو نیوز ټلویزیون سره خبرې کړې دي چې دلته تاسو ته لنډه برخه خبروم.
او دا اوربند ته خو موږ دا موږ اکثر عمل ته مجبور سوي چې موږ بیا بعد عمل خودلې دا عمل موږ نه کړی، اوس موږ خو هیڅ کله تعدد نه کوو او هیڅ کله موږ جګړه نه غواړو. په دې ما ویل داسې جګړه به موږ څنګه غواړو چې سبا دیوتی دیت ور جګړه به موږ څه به ګټم؟ هر صورت موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنګ هیڅ پیلېدل نه غواړو. د اوربند معنا له بے مفهومه ده، په دې دواړو ملتونو کې په دواړو ژوند سره کوو، چې په جګړه کې ښکېل هیوادونه نه یو او نه د دواړو ترمنځ بدۍ تیرې شوي. دا د ټي ټي پي ستونزه سیده دا خو یو سیمه ییز مشکل ده. پاکستان د خپل اړخ کې حل کې موږ خپل اړخ کې کوشش وکړو، غیر به دا مسله د حل بنیادی ورته پیدا او دا باندې به خبرې وکړو، بیا به ناستې پاستې وکړو، اعتماد راسي، د دواړو ترمنځ وروري څومره ډېره ګرمه سي او وروري څومره فضای مناسبه سي، هغومره د دواړو ترمنځ الفت راځي، هغومره د یو بل درد درک کوي او یو بل دی مسائل استون دی حل لپاره حسی کیږي دی لپاره په ځان ساتل بکار دی اوس زه امیدوار لګیم پاکستانی الته پاکستانی ولس باندې کوم بیا وایم سي رم باور لرو سي نه ولس د مغرور ملت ته او دا اوسنی حکومت او اوسن نظامی برخه کې موږ مشکوک ځکه یو سي هغه کېدای شي دا جنگ د بل چا په خلو باندې کوي او کېدای شي د بل چا له خوانه ورته ویل چې چا ته ځان په دې جنگ نږدې کېدل غواړي.
بلی د جیو نیوز سره د طالبانو د جکپوړي ویان مفصله مرکه شته خو لنډه برخه یې دلته تاسو ته واورېده. او ښاغلی مجاهد په دغې مرکه کې ډېره هیله مندي نه ښکاره کوي چې ګوا کې اوربند دی لکه څنګه چې د دوی تمه کېږي هغسې تمدید پاتې شي، بلکې دوی وایي چې په اوسني چارواکو په تېره پوځیانو باندې ډېر باوري نه دي ځکه د ده په خبره باندې چې هغوی خپلو ژمنو باندې نه درېږي. د پاکستان خوا بیا خپل استدلال لري، هغوی د هند د نفوذ په ارتباط باندې اندېښنې خولی دی ګواکې چې اوس وخت طالبانو له هند سره ډېرې نږدې اړیکې جوړې کړې دي او دا وروستي تحولات ډېر د دوی په خبره باندې چې د هند په لمسون کېږي. هغه ادعا وي چې هغه تورونه چې طالبانو په کلکه رد کړي دي، تر څنګ د ټي ټي پي په مورد باندې هم د طالبانو ویاند ویل چې دوی به په خپله خاوره کې فعالیت د طالبانو ځواکونه به له خپل خوا عمل کوي او له پاکستانه هم هیله لري چې د خپلې خاورې او خپلو سیمو مشکلات په خپله حل کړي. ښاغلی یوسف امین، د استانبول غونډه بالاخره په یو داسې سټیټمنټ یا بیانیې پای ته ورسېده چې دواړو خواوو د اوربند تمدید وغوښته. دا په یو کاغذ باندې دي او په یو د بیان په حد کې دي. فکر کوئ چې په رښتیا کې به هم وضعیت نازک وي که څنګه؟ یعنی هر لحظه ممکنه دا ده چې بیرته دغسې اوربند مات شي که څنګه؟
ګوره، د استانبول غونډې، د قطر غونډې او ورته نورې غونډې د افغانانو د پنجابیانو مشکل نه شي حل کولی. د دنیا خپه کوي، دنیا دلته داسې یو ناسور مرض پر یخی ده نړیوالو چې یو طرفته داسې درد مرض یې پرېښی دی او بل پته داسې آتی کوي. کچته نړیوال واقعیان وغواړي چې د مونږ مشکل د پنجابیانو په اساسي ډول حل شي، نو دې ته دا پکار ده چې یو لوی بحث په دې معنا چې افغانستان لوری قطعاً د پاکستان سره د ډیورند د فرضي کرښې په اړه باندې نه کوم پروتوکول لري، نه کوم قرارداد لري، نه کومه ژمنتیاوې لري. دا پاکستان ده چې د پردۍ بدې مخې ته درېدلی ده. نو دا یو جدي بحث ده، دا عادي بحث نه ده. او په غونډو کې کېدای شي موقتي یو څه وشي، نو دا د زموږ اساسي مشکلات نه شي حل کولی. زموږ اساسي مشکلات هغه لارې لري، هغه چارې لري چې هغه ته نه نړیوالې غواړي، نه حکومتونه غواړي، پنجاب پریوري نه غواړي. هغه څه دي؟ هغه د ولس اراده ده. هغه د ډیورند کرښې ته پراته افغانانو کار ده، تصمیم ده. لکه مخکې مشینواري صاحب ویلي چې هلته کاروبار ده، پټبه درېدلی ده. نو مونږ چې رفت آمد ونه لرو، مونږ چې د خپل دوستي ونه لرو، راکړه درشه ونه لرو، نو مونږ اقتصاد به څنګه جوړ شي؟ مونږ ته چې پنجاب دسیسې جوړوي، په دښمنۍ مو چوي، د دین په نامه البته زه باید مشخص ووایم، د دوکانې چې خلاصلی ده، او د مونږ هغه ناپوهي نه نه قرآن لوستلی دی، نه هغه لوستلی دی او بس منډه کې چاله جهاد ده. نو دغه نه سوء استفاده دغه هم د بشر ته یو خیانت ده، یوه جفا ده. چې ته د یو کس د ناپوهي نه سوء استفاده کوي او هغه په غلطه لاره بیایي، هغه باندې خلک وژني، هغه باندې وطنونه ورانوي، دا هم یوه لویه ګناه ده، یوه عظیمه ګناه ده. مګر دغه پنجاب یې کوي. نو چې که چېرته مونږ د ولسونه ځینو خپلو منځو کې مونږ افغانان یو جرګه وکړو، فقط افغاني جرګه، دغه لویه جرګه د قومونو تر منځ ناستې یوازنۍ حل لاره د ما او د پنجاب او د پښتنو د افغانانو ده. بل هیڅ لار نه لري، هیڅ لار زه نه ګورم. دغه کې فقط افغانیت پښتو دا ادا کېدلی شي. په دغه کې آتا دغه د اسلام پال تنظیمونه چې دي، دغه خو یو وایي چې دا سنت ده، بل چې واجب ده، بل چې فرض ده، بل چې مبا ده، دغه هم یو بل منځو کې وایي. فکر هغو کې هم اتفاق نشته، اتحاد نشته. دو په اوو پنځوس اسلامي ملکو کې هم ما اتفاق یو دریځ د دین ونه لیدو، مګر هم پښتو افغانیت ما ځای ته رسولی شي چې دغه ورونه خپلو منځو کې کښېني او دغه واکداران نړیوال د دوی ته واک ورکړي، دوی سره دې مرسته وکړي چې دوی خپل تصمیم هغه وخت بیا مونږ کولی شو چې ووایو چې اوربان وشو، سوله وشوه، قراري وشوه، خلق مطمئن ژوند کولی شي. نو زه بیا هغه وخت کې نر بولم تروریزم چې په دغه سیمه کې وګرځي، ما یا د ما کوڅې کې، یا هلته د شینوارو په کوڅې کې، یا د پردیو په کلي کې، یا د ما د پکتیا په غرونو کې، یا د دوی په غرونو کې نر ده شي. بیا د پنجاب کوشش وکړي چې هلته تروریزم ته وده ورکړي، نه شي کولی. پښتو افغانیت جرګې کولی شي چې موږ لارې په
مننه یوسف امین صاحب. البته یو اوریدونکی لرو، بیا بل فرات شینواری دوه درې مسلې دي چې هغه به مو پوښتو. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ.
ګراسه ټول افغانستان د ساتل څخه تا د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو هدا کلم د فلمند څخه.
اتل صاحب مهرباني وکړئ، د موږ پروګرام د تورخم د دروازې د بیا پرانستل کېدو هم دا رنګ له پاکستان سره د اوربند تمدید په ارتباط باندې سرخی گشنه اسمان لاندې پروګرام.
خدای ته خوشاله کسان دې صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وامه واکن محترم ته ټول اسان دې صاحب دا کملار خلاص شوی د پدې باندې به خې بیا هدا وبې اندازې زیات خوشاله سم. نو درته سن دې صاحب محترم بعد د واج د زغه پر محل د ماجور د طاره د الله خلاص نه سن دې صاحب د پاکستان د حکومت څخه خپل د حکومت ونی غشتنه دغه د چې دلته په افغانستان کې مریضان ستنه ناروغان ستنه، یعنی دلته په سرطان مریضي باندې اکثره دغه چې کسان اخته دي یا د زړه په ناروغي اخته دي. سن دې صاحب تاسو به سره معلومات چې په افغانستان کې د ډیر ناروغي تداوی ډیر مشکل ده، نو هغه مجبور مخالف دي چې ولاړ شي پاکستان هوا ته. بعد د ټول دغه د طاره د ناروغانو د طاره د تجارت د طاره د دروازه باید کله وساتل شي. د سیاست سره ورته تلستان کې ساده غوښتنه غوښتنه د پاکستان د حکومت څخه.
صحیح مننه. لته تاسو مننه کوم. البته د ازادي روډ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې په همدغه موضوعګانو باندې خبرې کوو، تر دې دمه مهم ځینې مسائل څېړلې دي. فرات شینواره غواړم لته تاسو دغه ورستنې پښتنه وکم او مسله چې کله چې اوربند وشو او تر هغه وروسته د اوربند په تمدیدم خبري وشولې، د پولې هاغه خلک پښتانه چې سیمه بل اخر تر سره ور لاندې وي او جګړه دواړو خواو پښتنو ته زیانونه رسول، دوی څه وایي؟ څه هیله مندي لري اوس چې دغه اوربند تقریبا نافذ شوی هم دی او تمدید شوی دی، دواړو خواو ډزبندي کړی ده؟
دا څه چې په خو دوړو خو ته په دا سرحدي ځایونو کې سیمو کې جګړې شوې او کدا اوس د اکتوبر په 11 او 12 نیټه باندې دا پیښه رامنځته شوې. هیڅوک هم دې په حمایت کې لې عملاتړ کې نه وي. ولسونه بالکل نه غواړي چې دوړو خو ته جګړې لیا مطلب یو بل ته زیان ورسی. خو چې کله هم په تورخم باندې خاص کار با نخته وشوي، نو دې طرف ته هم چې کوم د عادي وګړي په هغه کې ولګي د لو کورونو ته به هم ځان ورسېد، خل مرګ جوړ لبا وخته. همدارنګ بیا هغه غاړه تم چې کوم قبایل پراته دي هغه تم دا ټول زیانونه او نقصانونه رسی. نو دې هیڅ کلم دا نه غواړي چې دواړو خواو ته د پاکستان امنیتي ځواکونه بیا د افغانستان امنیتی ځواکونه سره مورچو ته وخیږي او هر وخت دوی یو بل ته مورچه ځنی او یو بل پر ضد دوی وسلې وکاري. تیر وختونو کې هم داسې جګړې رامنځته شوې وې په پولو باندې، خو دومره لویه جګړه لیا داسې په شدت سره چې دا ځل وو په هغه کې دواړو خواو ته ډېره لویه توپخانه چې کوم دی دا استعمال شوه. نو سرحد ته چې کوم نږدې خلک دي دا بالکل ډېر زیات اندېښمن کړي وو، پریشان کړي وو. او بیا مخکې به داسې و چې هر څومره نښتې به په دې پوله باندې وشوې، نو بیا به یو څو ورځې پس دواړو خواو چې کوم دا قومي مشران دي، یا سیاسی خلک دي ولسی وګړي دي دوی جرګې به جوړ شوي یو بل طرف ته به لومړی دوی لاړ سوله به راوسته او بیا به ورپسې دغه ټولې چې کوم لارې دا به خلاص کړل شوي او قرارې به راغی. دا ځل چې کوم دی اوس په درېیم یا څلورم هیواد کې دوی سره کینی او بیا هلته کې دغه معاهدې کا او په اوربند باندې سره متفقېږي او نورې خبرې سره څېړي نو دې ته نوبت نه و راغلی. دا په لومړي وار باندې داسې وشو. دغه تورخم په صفري نقطه کې به دوه درې ورځې بعد سره اول قومي مشرانو ولیدل دواړو خواو ته یو بل ته به لاړل را بغلل بیا به سرحدي ځواکونو مشران سره کېناستل او همدلته به یې دا کشالې سره حل کولې. خو دا ځل ډېره اوږده شوه او مطلب اوس هم که موږ ګورو په دې ټولو سرحدي سیمو کې چې کوم حالات دي دا عادي حالت ته لا نه دي راغلي. مطلب چې کومې وسلې دواړو خواو نه راوړل شوي دي یا اضافي مورچې جوړې شوې دي هغه اوس هم په خپل ځای باندې چې کوم دی برقرار دي او خلک هیله مند دي او دا غوښتنه کا چې دغه سیمې چې کوم دی بیرته عادي حالت ته راشي د لارو باندې تګ را تګ شروع شي او تجارت شروع شي او د خوف او د ویرې چې کومه فضا ده چې دا بیرته ختم شي.
بله مننه کوم فرات شینواره لتاسو چې په دغه پروګرام کې مو برخه واخیست. البته پروګرام له ښاغلی یوسف امین سره مخته وړو خو لتاسو مننه چې خبري مو راسره وکړي. ښاغلی امین زازه د طالبانو د حکومت ویان په خپل دغه تازه مرکه کې چې پرون خبره شوې دا نن موږ ولیدله اندېښمن دی چې ګواکې د اوربند تمدید ته د ډیر لیواله په دینه دی او هیله من نه دی او د خبره چکار به ورنه کې چې پاکستان د دې ترڅنګ چې د سولې خبري مخته وړي د ګواښ ژبه هم کاروي دا په څه معنا د پاکستان ولې دغه سی یو دوګونه دریز مختوري په عین حال کې چې خبرې کوي بیا دې ګواخ یادونه هم کوي. هغه هم داسې یو څوک چې ډیر باور په دې دی چې یعنی صلاحیت ډیر نه لري ځکه چې د پاوس په لاس کې هر څه دي.
کاملا ګوري یو خواته امریکا ته د اجازه ورکوي چې د خپل دی ورکوي یو وسلی یو د کټول تجهیزات او د شل کالو جمهوریت کې پندې لارې راتلل او د چاپ زد راتلل او امریکانو د طالبانو سره جګړه وه. نو بلې خوا خپل ولس د ټي ټي پي د خو د پاکستان اتباعو دي بلوز دی پاکستان ادبا دی دغا منظور پسکین چی ده ده دی پاکستان ادبا دا دا خلق وجنی بندیانوی مرکوی چی غاگ پورتکو وجنی دی ما مسئله خود بخی او خواتا پیده چی ما خود پنجاب سر ما مخیویلی چی دغا اوربند و دغا مسئله دا لنمحال بویی کلو کنی ما مشکل دی پنجاب سآل نده اتا دی بلوچ مشکل دی په پنجاب سال نه ده د پښتنو نه ده حال آلته نه ده حال دی ټي ټي پی چې عام دی په دې غړي دی د وطن بچان دی دغه حال نه ده. نو دا نو خپل پړه په ما چي دا نو څوک د امریکا ته ځای ورکوي دا نه دی پیلوټ راځي او ما باندې بمبار وکيږي زبو وژل کیږي ما ته بو وای چې تاسو ځنه مخوره وي پنجاب لکه چې کوم ملایکی دي چې راغلي دي په دې دی الله تعالی نه کوم خاص فرمان دی لري او افغانان به چرغان دي او د خپل حق د دفاع خبر نه لري. دا ده نه ممکنه خبره ده. نن حالات دغه ترسیدلی دي دغه ترسیدلی دي چې هر افغان کډالته د حالته ده هغه د پنجاب سره حساب کتاب غوښتل کیږي اغه وختن کې دي لیکن پنجاب د بلچا په زور د بلچا په اشاره هکله دغه ته ازريږي واجنني او بمې راکټونه دي هر شي څخه د استفاده کیږي هر شي څخه اولي سختګي واده ونوم دي اسلام جو کول خلک وول پاکستان جو شو وګوره د پاکستان د خپل تاریخ زه مثال هغه وګړه چې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پروت
زه سوال د دوی نه کوم چې ور دغه تیا کلم مخکي دغه تاسو څوک وي تاسو اوس دغه ماتوي د پاکستان تاریخ د ماتوي چې پاکستان څه تاریخ لري بل د پاکستان د خپل نورتو وخی چې تاسو څوک وهلي دي چې چهار تلاله هر چې تلاله ته جګړه بیا کړی دا بے عزت شوی ته بے حرمت شوی تا کې خود شپات نه دي نو پنجاب دلک فکر وکي او لوسیر به فکر وکي واقعا موږ جګړه نه غواړو قسم په خدای به ته قسم چې افغان جګړه نه غواړي نو لیکن هغه افغانان په دې اوس باور دي چې کچې ته زه اوس همدغه راکټونه همدغه وسلې همدغه اتم بم همدغه زرهي سلاح ولرم کوی ما مخې ته خو څوک پروت دی په دغه پولې دغه ډیورن په کرښې په سر باندې د څوک راته پراته دي په پنجاب نه شو خو دلته پرېوځه که نه هلته خو بیا مې یو کس لس زره کلدارې معاش تللي راته پروت دی پاکستان زنده باد وایي فکر دی نو هغه خو هم ناپوهه دی که نه هغه خو هم کاشکې پوه وایي اوس همدغه د دغه همدغو سرتېري میندې خویندې پلرونه نیکونه یو ورځې کښېني یو ورځې ته چا سره جنګېږي ته ولې جنګېږي د څه شي پاره جنګېږي یو کله چې پنجاب راځي ما کور ما خار ما ملک بمباروي کابل مرکز چې دا د ټولو افغانانو که هغه لر دي که بر دي دا کور ده تا هغه بمباروي نو ته دومره جرت دا هېڅکله مې نه شو پوهېره کولی هېڅکله اوس خو چې زه توپ پیدا کړم ټانک پیدا کړم ترایې تیارې پیدا کړم ورونه دی چا په سر لګېږي بیا هم ما د ورور په سر لګېږي نو اوس همغه ورور ته زه وایم چې وروره راځه چې موږ تکیو راځه چې څه رقم دوستي کوو څه رقم خپلوي کوو څه رقم رفت آمد کوو څه رقم ورودي کوو دا خو یې ما په تاپ کې اړه لري نو به زلی ولې ته پروت یې بل پنجاب چې اوس د خپل ولس په جګړه ده او هغه وایي چې تاسې دلته کماله وایي یا د هندوستان سره هندوستان سره ته څه شي اړیکې جوړوي وه پنجاب وه لکه ته څوک یې چې ما ته وایي چې زه د کوم هېواد سره څه رقم اړیکې جوړوم ته څوک یې خپل هغه ته خدای وګوري که نه خپل اهلیت ته اصلیت ته دغو ته خدای وګوري که نه نو دا خو دا خو افغانان خو نه زغملی بیا بل څوک هم نه افغانانو سره خو دغه افغانان خو ته خو لږ پوه شې وروره د چنګیز نه نیول دی تر مغل نه نیول دی تر انګریز تر روسه تر ناټو تر امریکا و پنجاب خدای دې غرق کا
صحیح مننه یوسف امین صاحب مننه چې پروگرام په ختمېدو دی دلته لته سو ډیره مننه چې د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې دغه پروگرام کې مباحث وکړ کور مو ودان اوریدونکو د تاسو د هم کور ودان چې د ازادي رادیو دغه پروگرام مو اورید سلامت اوسئ
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلمو پٹکو کے بل پول دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان د گلنو جی پردے پور بلدا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل کیگی دارنا د چار گل دا دا خورت کا بل دا پشان د گل نو چی پرتے پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل دا